پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. سلام، د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې نیم ساعت خپرونه کې د امریکا ولسمشر له افغانستانه د پوځي ځواکونو د ایستلو په برخه کې انتقادونه رد کړي. د اړتیا وړ موادو د بایو د لوړېدو له کبله د تخار د خلکو شکایت.
یو من غنم سل روپۍ 200 روپۍ سوي، یو کیلو ګاز 15 روپۍ، یو سل شل روپۍ سوي، یو لیتر تیل 15 روپۍ او 80 روپۍ سوي.
او د ژمي له راتلو سره د کونړ او نورستان د لویې لارې بد حالت.
سرکونه ډېر خراب شوي دي، سره د هغه نه چې باران نه هم نه دي شوي، خو بیا هم سرکونه کنډې کبر شوي دي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په کووید 19 ناروغۍ د جنوبي افریقا د ولسمشر له اخته کېدو سره کارپوهان د واکسین دریم دوز اړین بولي. په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې 19 بحث لرو. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی، د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن په افغانستان په اړه بحث کوي. په افغانستان کې تازه 12 کسان په کورونا اخته شوي، او د امریکا د متحده ایالاتونو په جنوب او منځنۍ لویدیځ کې د سختو طوفانونو له کبله لږ تر لږه 94 کسان مړه شوي دي. بشپړ خبرونه. ټاکل شوی چې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې په افغانستان کې د روان اقتصادي او بشري ناوړه وضعیت په اړه خبرې وکړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په خپل ویبپاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې په دې غونډه کې به په تیره افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو په وړاندې د پرتو خنډونو په اړه خبرې وشي. د بیان له مخې د غونډې ته د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی هم بلل شوی چې د بهرنیو چارو وزیران به له هغه سره په یوه غرمنۍ کې په ځانګړې توګه د افغانستان په اړه د اروپای ټولنې او قطر ترمنځ د همکارۍ پر موضوع خبرې وکړي. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران داسې مهال په افغانستان کې د روان اقتصادي او بشري ناوړه وضعیت په اړه خبرې کوي چې پرون د بحران په چارو کې د اروپای ټولنې کمشنر یینس لینارچچ د حواله لارې کابل ته د دې ټولنې د نویو بشري مرستو د رسیدو خبر ورکړ. هغه په یو ټویټ کې لیکلي چې د روان 2020 کال له پایل راهیسې د ټولنې او د بشري چارو همکارانو یې د 280 ټنو په اندازه خواړه، درمل او د کووید 19 ناروغۍ د درملنې اړوند تجهیزات افغانستان ته لیږدولي دي. نوموړي دغه راز ویلي چې دوی به د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د کورونا ویروس د وروستیو ټیسټونو نتیجه ښیي چې 12 کسان نوي په دې ویروس اخته شوي او 2 کسان د دې ناروغۍ له کبله مړه شوي دي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د کورونا وبا د وروستیو ارقامو په اړه ډیر لږ معلومات ترلاسه کېدل. خو د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت ویاند جاوید حجیر تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال هر ورځ په کورونا د مشکوکو کسانو شاوخوا 200 سمپلونه اخیستل کېږي. ښاغلی حجیر د پرونۍ ورځې د ټیسټونو پر نتیجو رڼا واچوله.
تعداد واقعات مثبت کمتر
د مثبت موارد شمیر لګ او د مړینو شمیر تر هغه هم لګ دی. پرون مو له 200 سمپلونو یوازې 12 مثبت پیخي او د مړینې یوازې 2 پیخي درلودي.
خاغلی حجر ویل چې د زمری په سلر وشتمه د طالبانو له واکمنې دوره هیڅ د 55000 په شاوخوا کې سمپلونه اخیستل شوی دي چې له هغه ډلې د په وینا د مثبت موارد شمیر 5300 او د مړینو شمیر هم 290 کسانو ته رسیدي. د کاناډا په انټاریو او تورانتو ښارونو کې د افغان ورزشکارانو د ټولنې کلنۍ جشن سږ کال د افغانستان خلکو ته د بسپنې د راټولولو لپاره ځانګړی شوی. سږ شپږم کال دی چې په کاناډا کې د دې ټولنې لخوا دا جشن جوړیږي. په تیرو کلونو کې به په دې ورځ ورزشي لوبې کېدلې، خو په تورانتو او انټاریو کې د افغان ورزشکارانو د ټولنې فني مرستیال سید داود جلالی پرون ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال دا مناسبت د چندې ټولولو ته ځانګړی شوی.
د دې غونډې د جوړولو لارې هڅه کوم چې خپلو بېوزلو او فقیرو خلکو ته مرستې ورسوم.
د ښاغلي جلالی په وینا د دې جشن مراسم راتلونکې اونۍ جوړیږي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو په جنوب او منځنی لویدیځ کې د سختو طوفانونو له امله لږ تر لږه څلور نوي کسان مړ شوي، په لسګونو نور لا درک دي او څو ښارونه بشپړ ویجاړ شوي دي. په ځپل شوي سیمو کې د ژغورنې ډلو تر پرونه پورې هم په احتمالي ژوندي پاتې شوو پسې لټون ته دوام ورکړ، خو چارواکي تمه نه کوي چې نور کسان به ژوندي وموندل شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په کینټاکي کې چې د طوفان ځپلو پنځو ایالتونو په ډله کې تر ټولو زیات ځپل شوی ناورین اعلان کړی دی. دا ایالت د ډسمبر په لسمه شاوخوا د دیرشو طوفانونو یوې څپې ځپلی و چې له امله یې والي اندي بشیر د لکتر لګه اتیا کسانو مړینه تایید کړې ده. د کینټاکي مای فیلډ ښار چې لس زره کسان پکې اوسېدل ډېره برخه یې وقوي طوفان له خاورو سره یو کړې. د شدید طوفان څپې د شمال ختیځ ارکانساس څخه نیولې تر لویدیځ کینټاکي او تینسي پورې څه باندې 300 کیلومتره اوږده ساحه ډېره ویجاړه کړې. د میزوري او ایلنسوس ایالتونه هم د طوفانونو څپو زیانمن کړي دي. هوا پیژندونکو ویلي چې هغه قوي طوفان چې پر کینټاکي لګېدلی ریکارډ ماتوونکی و او له 300 کیلومترو زیات واټن یې وهلی دی. د اسرائیل صدر اعظم نفتالی بنت پرون د لندې په 28مه متحده عربی اماراتو ته ورسید. بنت د اسرائیلو د تاریخ لومړنی صدر اعظم دی چې اماراتو ته په رسمي سفر ځي. بنت وروسته تر د ابو ظبی ته سفر کوي چې د اسرائیل او اماراتو ترمنځ د امریکا په منځګړیتوب رسمي اړیکې ټینګ شول. د اسرائیل صدر اعظم ته د تشریفاتو ګارد لخوا هرکلی وویل شو او د اماراتو د بهرنیو چارو وزیر شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان یې مخې ته ورغلی و. ښاغلی بنت وویل اسرائیل له اماراتو سره د ډیپلوماتیکو اړیکو پراختیا غواړي. او د جرمني صدر اعظم اولاف شولتس پرون د پولند په پلازمینه ورسا کې له خپل پولندي سیال ماتیوس موراویس کې سره وکتل. دواړو مشرانو د کډوالو د بحران، د اوکراین په سرحد کې د روسي ځواکونو د شمیر د زیاتېدو او د نارد ستریم 2 په نوم له روسي څخه اروپا ته د ګازو د نلیکې په اړوند مسایلو خبرې وکړې.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه کتلای شئ. ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ د ازادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. ورزو د راپورونو برخه ته د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په برخه کې د انتقادونو پر وړاندې خپل دفاع وکړه. ښاغلی بایدن بیګال سی بی ایس خبری شبکې سره په تازه مرکه کې ویل هر څوک دا خبره کوي چې امریکا کولای شوي پرته له دې چې چاته زیان ورسوي له افغانستانه ووزي، خو هیڅ چا داسې ونه ویل چې دا کار څنګه ترسره کیدای شوی. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې یو شمیر امریکایي چارواکو اندېښنه ښودلې وه چې ښایي د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته په افغانستان کې د القاعده شبکې په ګډون تروریستي ډلې وده وکړي. په دې اړه نور حال د فیروزه عزیزی په راپور کې واورئ.
د امریکا جمهور رئیس جو بایدن سی بی ایس خبری شبکې سره په خپل یو تازه مرکه کې چنګار وکړ چې له افغانستانه د پوځیانو ایستلو پریکړه سمه وه. بایدن وروسته له هغې په دې اړه ټینګار وکړ چې په دې وروستیو کې ځینې امریکایي چارواکو پر هغه له افغانستانه د دوی د ځواکونو پر وتلو نیوکه کړې وه. جو بایدن وویل
افغانستان زله پایل څخه په افغانستان کې د دې جګړې مخالف وو. موږ په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې په اونۍ کې 300 میلیونه ډالر مصرفول. هر څوک وایي تاسو کولی شئ پرته له دې چې چاته زیان ورسوي خارج شئ، خو هیچا هم داسې ونه ویل چې دا څنګه ترسره کیدای شوی.
دا په داسې حال کې ده چې د تیرې جمعې په ورځ د امریکا د مرکزی قومندانۍ سینټیکام مسؤول جنرال فرانک مکنزی اندېښنه ښودلې وه چې القاعده شبکې وروسته تر دې په افغانستان کې یو ځل بیا لږ سر راپورته کړی چې امریکایي پوځیان له دغه هېواده وتلي دي. دغه امریکایي پوځي چارواکي اسوشیټډ خبري اژانس سره ویلي وه چې له افغانستان نه د اګست په میاشت کې د ټولو امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته سخته سوې ده چې د القاعده بنسټپاله ډله امریکا د افغانستان دننه وڅاري. جنرال مکنزی وایي داسې ښکاري چې د طالبانو دننه یو شمېر کسان له القاعده سره خواخوږي لري. نوموړي زیاته کړه چې طالبان باید د 2020 کال د فبروري د 9 نیټې له تړون سره سم د القاعده شبکې پر ضد لاس په کار سي. خو د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی د جمعې په ورځ د وی خبري غونډې پر مهال دفاع وکړه او ویل چې موږ تمه لرو چې طالبان به خپلې ژمنې پوره کړي. هغه ژمنه چې له دوی سره یې کړی چې القاعده ته به پناه نه ورکوي. ښاغلی کربی وویل چې دوی په دې اړه روښانه نظر لري او که د داسې کوم څه نښې ولیدل سي چې امریکا او ګډو ته یې متوجه وي، د ګواښ د لمنځه وړلو لپاره به اقدامات وکړي. وړاندې څو ځلې طالب چارواکو او ویاندویانو یې هم په بیلابیلو ناستو کې د امریکا په ګډون ټولو هیوادونو ته ډاډ ورکړی دی چې د افغانستان له خاورې به د کوم بل هیواد پر ضد کارولو ته اجازه ورنه کړي. هغه ژمنه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې په تړون کې راغلې ده، امریکا وروسته له هغې له القاعده شبکې ویره لري او د ځپلو هڅه یې کوي چې دغه شبکې په 2001 کال کې د سپتمبر پر 11مه پر امریکا هوایي حمله وکړي چې له امله یې سلګونه کسان ووژل شول. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړی چې نن یې قطري چارواکو سره د افغانانو په اړه خبرې کړي دي. د دغه وزارت د ویاند نیت پرایس لخوا یو اعلان دی خبر پاڼه کې لیکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن ثانی سره خبرې وکړي. د بهرنیو چارو وزیر له افغانستان څخه د امریکایي اتباعو قانوني دایمي اوسیدونکو او په خطر کې د افغانانو د خوندیتوب ترانزیت په برخه کې د قطر د دوامدار کار ستاینه وکړه. بلینکن او د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د وضعیت په اړه ورستي پرمختګونه وڅیړل او د ایران په ګډون یې په نورو دوړخیزو او سیمه ییزو مسایلو هم خبرې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې د اگست 15مې وروسته پر ټول افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره وخت نا وخت یو شمېر نړیوالو رسنیو هم له القاعده سره د طالبانو د اړیکو د پیاوړي کېدو او د داعش ډلې د غښتلي کېدو په اړه راپورونه خپاره کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبور الاینس په خپل وروستي راپور کې وویل چې اوس د افغانستان په ټولو ولایتونو کې دغه ډلې حضور لري. هغه څه چې طالبانو تل رد کړي او ویلي دي چې هیڅ وسلوالې ډلې ته به په افغانستان کې د نفوذ کولو اجازه ورنه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د نړیوالو مرستندویو ټولنو په ملاتړ د ټول هیواد په کچه د کووید 19 ناروغۍ د علاج روغتونونه بیا فعال کړي. د تیر پرزیدلی نظام په واکمنۍ کې په پلازمینه کابل او د کندهار، هرات، پکتیا، بلخ او ننګرهار په ګډون د څو زونونو په کچه په روغتونونو کې د کووید 19 د علاج لپاره تخصصي خدمات وړاندې کېدل. او د هیواد په کچه د کورونا د علاج 4 روغتونونه او د کورونا د ټیسټ 12 لابراتوارونه فعال وو. د طالبانو حکومت مانی چې د پخواني نظام له پرزیدو سره د دې خدماتو لویه برخه په ټپه درېدلې دي. د عامه روغتیا وزارت ویان جاوید حجیر تیر ماښام ازادۍ راډیو ته ویل چې د طالبانو حکومت د دې روغتونونو د بیا پرانیستو په اړه له نړیوالو مرستندویانو سره خبرې پیل کړي دي.
عملا وزارت صحتامه امارات اسلامی افغانستان
د افغانستان اسلامی امارات د عامه روغتیا وزارت عملا له کورنیو او نړیوالو موسسو سره اوس مهال خبرې کوي چې دا روغتونونه بیا اکمال او فعال کړو. څوک خدای مکړه په افغانستان کې د کورونا څلورمه څپه خپره شي د یو انساني ناورین مخه ونیولای شو.
د پخوانی دولت په ولسی جرګه کې د روغتیا او سپورت د کمیسیون رئیس یارباز حمیدی چې د روغتیا وزارت سلاکار هم پاتې شوی ازادۍ راډیو ته ویل چې په دوی روغتونونو کې د کووید 19 د علاج خدمات د روغتیا وزارت رسمي پرسونل نه بلکې غیر حکومتي قراردادي مؤسسو کول او بودیجه د روغتیا نړیوال سازمان ورکوله. خغلی حمیدی وایي چې د غیر حکومتي ټولنې اوس یوه هم په افغانستان کې فعالې نه دي، نو ځکه د په وینا د ټول هیواد په کچه د کورونا د علاج د روغتونونو فعالول د طالبانو تر امکاناتو لوړه ادعا ده.
د هغو مراکزو چې کورونا لپاره خدمات کول د ډیرو طبيبانو، ډاکټرانو، نرسانو ماشونه ندی ورکل شوی. لبل پلاوه تاسو ته بهتره معلومه ده چې کورونا ډیر شدید آراز په هغه ناروغانو کې ورکی چې عمر لوړی او ورسره په څنګ کې نور متممن ناروغي ولري لکه شکر، لکه فشار، پاغو کې دا مرض ډیر وخامت حالت تزي، نو دا بیا تخصصي خدمات او آی سی یو ته ضرورت پیدا کوي چې بدبختانه اوس زموږ هغه متخصصین ډیر زیات یا په کورونا ناستي یا د هوا د بهر تللی دي یا هغوی ته ماشونه نشته په سکتور خصوصي کې کار کوي.
خو د روغتیا وزارت ویان خغلی حجیر وایي چې تر دې دمه د روغتیا نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د ماشوم د مرستې صندوق یا یونیسف او د مهاجرت نړیوال سازمان ژمنه کړې چې په 45 ولایتونو کې به د کورونا د علاج روغتونونه فعالوي او له هغو سره به د ډاکترانو او روغتیا پالانو د معاشونو، واکسین، درملو او طبي تجهیزاتو د چمتو کولو په چاره کې مرسته کوي.
له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده پی ازادي رادیو.
قدر منوریدونکو، تر سره اوسې د ازادي رادیو د دې غرمنۍ خبری مجلې په دوام کې نور راپورونه هم لرو. خدا شپه پام وکړئ د ورځې اقتصادي خبرونو ته.
د شمال جون کنفوس یالي د بلخ ولایت په قربتوب تر سره شوې. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې د رسنیو برخي غړي مجيب قاری زاده نن ازادي رادیو ته وویل د غسیالي د سولې او پیوستون په نوم د بلخ، فاریاب، جوزجان، سمنګان او سرپل ولایتونو د شپېته تن ورزشکارانو په ګډون په مزار شریف ښار کې تر سره شوې. د ښاغلي قاری زاده په خبره د غسیالي څلور ورځې وړاندې پیل شوې وي د بلخ ولایت د ورزشکارانو په بریا سره تیر ورځ پای ته ورسېدي. د نوموړي د معلوماتو له مخې د دغه سیالیو د ترسره کولو مخه د غوره لوبغاړو پیژندل، ورزش ته د ځوانانو هڅول او د ورزشي فعالیتونو پراخول ښودل شوي دي. په دغه سیالیو کې د سمنګان ولایت ورزشکارانو دوم او د فاریاب ولایت دریم ځایونه خپل کړ. په پکتیا کې د مرکز او څلور ولسوالیو ترمنځ د یووالي په نوم د پانکریشن سیالۍ ترسره شوې. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي یاد سیالۍ چې تیر ورځ پیل شوې وي نن پای ته ورسېدي. د بدني روزنې ورزش ریاست د معلوماتو له مخې په یادو سیالیو کې 500 ورزشکارانو ګډون کړی و چې د لوبو په پای کې ګډون کوونکو لوبغاړو ته ستاینلیکونه، کپونه او مډالونه هم ورکړل شول. د یاد ریاست د معلوماتو پر بنسټ د دې سیالیو مخه د ځوانو ورزشکارانو د استعدادونو لوړول او د یووالي غږ پورته کول و. او استرالیا د انګلستان لوبډلې ته ستره ماته ورکړه او لوبلړۍ په بریا سره پیل کړه. د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې استرالیا د ټیسټ په دوه ورځنۍ لوبه کې انګلستان ته په لوړ توپیر ماته ورکړه. دغه لوبه چې د استرالیا په کوربتو په ګابا ښار کې تیر ورځ پای ته ورسېده، د لوبې په پیل کې د انګلستان لوبډلې په چوکه وګټلو په خپلې توپهنه غوره کړه. انګلستان لوبډله د 500 سورونو په لوبولو سره ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او 140 منډې جوړې کړې چې استرالیا د انګلستان د 140 منډو په ځواب کې د 104.3 ورونو په لوبولو سره ټول وکټې له لاسه ورکړې او 425 منډې جوړې کړې چې په انګلستان لوبډلې 200 منډې واړولې. انګلستان بیا په دومره پاڼې کې د ټولو لوبغاړو په سزیدو د 103 ورونو په لوبولو سره 479 منډې وکړې او استرالیا ته د 20 منډو هدف کېښود. استرالیا بیا دغه د 20 منډو هدف د یو لوبغاړي په سزیدو پوره کړه او انګلستان ته یې په لومړۍ لوبه کې ستره ماتې ورکړه. یاد سیریز د استرالیا په کوربتوب تر سره کیږي چې راتلونکي لوبه به د رواني میلادي میاشتې په 15 وي.
د ورځې اقتصادي خبرونه مو او بخې د ورځې سپورتي خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. د مخکینی سهو په خاطر زه له تاسو بخښنه غواړم قدرمنو اوریدونکو. په هر صورت ورزو نړیوالو مسایلو ته ایران وایي اروپایي هیوادونه په دې کې پاتې راغلي دي چې د 2015 کال د اټومي موافقې د احیا لپاره یوه ګټوره طرحه وړاندې کړي. د ایران د اټومي موافقې په اړه مذاکرات په ویانا کې پیل شوي او په دې ترڅ کې دواړه لوري هڅه کوي چې د خپلو امتیازونو کچه لوړه وساتي. د ایران د دولتي پرس ټلویزیون د راپور له مخې د تهران لوی مرکچی علي باقری کانی پرون وویل اروپایي لوری مذاکراتو ته د داسې یو نوښت په راوړلو کې پاتې راغلی چې پر ایران د بندیزونو په مسله کې د دواړو لورو ترمنځ اختلافات له منځه یوسي. د ښاغلي باقری کانی اشاره برتانیا، فرانسې او جرمني ته وه چې د نورو لویو قدرتونو ترڅنګ د دې کړکیچ د حل لپاره هڅه کوي. پرون له دې مخکې د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیز تروس خبرداری ورکړ چې د تهران لپاره لا هم وروستی چانس شته چې د نړۍ له شپږو لویو قدرتونو سره د 2015 کال اټومي موافقه خوندي کړي.
This is the last chance for Iran دا د ایران لپاره وروستی چانس دی چې د دې مسلې د حل لپاره یوې جدي حل لارې سره د خبرو میز ته راشي. دا وروستی فرصت دی او دا خورا مهمه ده چې دا کار وکړي. موږ به ایران پرې نه ږدو چې اتمي وسله ترلاسه کړي، نو ډیره مهمه دا دی چې تهران خبرو ته کینی او مذاکراتو ته په جدي سترګه وګوري.
جرمنی د شنبه په ورځ وویل چې د ایران د اټومي موافقې د احیا لپاره وخت په چټکۍ سره له لاسه ځي. د انګلستان په لیورپول ښار کې د اوو لویو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې له ګډون وروسته د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک وویل ایران دا خبرې په داسې یو دریځ سره پیل کړي دي چې د مذاکراتو جریان یې اوو میاشتو مخکې ته بولی. له شپږو لویو قدرتونو سره د 2015 کال د تړون له مخې چې امریکا په 2018 کال کې ترې ووته، تهران د امریکا او ملګرو ملتونو د بندیزونو د لرې کولو په بدل کې خپل اټومي پروګرام محدود کړ. په ویانا کې روان مذاکرات له 15 میاشتنی ځنډ او د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د توندلاري ابراهیم رئیسی له بریا وروسته پیل شول. ښاغلی رئیسی د شنبه په ورځ وویل چې تهران د ویانا په خبرو کې جدي دی.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د راپورونو برخې ته یو ځل بیا ورزو. د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر په تخار ولایت کې هم له تیرو څو میاشتو راهیسې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې چې ډیری خلک یې له ستونزو سره مخامخ کړي. د دې ولایت اوسیدونکي وایي له تیرو دریو میاشتو راهیسې د اوړو، غوړیو، وریجو، لوبیا او د ځینو نورو اړینو خوراکي توکو بیې دومره لوړې شوې چې بې وزلې کورنۍ د اخیستلو وس نه لري. په دې اړه جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
د یو شمېر تخاریانو په وینا، که څه هم د طالبانو په واکمنېدو سره په افغانستان کې امنیتي وضعیت ښه شوی دی، خو تر څنګ اقتصادي او د بیروزګارۍ ستونزې زیاتې شوې دي، ځکه د پخوا په پرتله د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي او خلک یې له بې شمېره ننګونو سره مخامخ کړي دي. د تالقان ښار اړوند د قلبر سیمې اوسیدونکي 50 کلن جمعه خان په دې تړه و ازادۍ راډیو ته وویل:
یو من غنم 200 روپۍ سوي، یو کیلو ګاز 50 روپۍ، یو سل 100 روپۍ سوي. صحیح ده؟ یا لتر تیل 50 روپۍ و 80 روپۍ سوي. ملت چی شوی کی؟
ملت خوب خوب سی.
دولت باید کنترول کړي نرخ کیک دی. دغه کارمندان بیرته په جیکی کینی ماش ورته تعیین
کړي. اوس یو من په 3 زره اخلو، اوس 5 زره اخلو، 5 زره اخلو.
د تخار د بهرک ولسوالۍ د غلام رسول په نوم یو اوسیدونکی وایي د هر قلم خوراکي توکو بیې له 300 تر 500 افغانۍ لوړې شوې چې وزګار خلک د پیر توان نه لري.
داسې خلک شته چې د اوس خپل 15 کلن 2 کلن اولادونه یې خرڅ کړل، دوی درګاه د وروره خپل اولادو ته خپل هغه ته نفقه پیدا کوي. مشران د غریب غږ نه اوري. وروره هر سړی مصروف، وروره په خپل عیش و نوش کې ده. اقتصادي وضعیت وروره ته دو حالاته موږ رسېدلی یو چې د اوس پیلن یو من وړو ته د اوس مجبوره یو. موږ په دغه چور کې دا د موږ روزي چای وړل ته دول دا رقم به ناتوانه شو.
د تالقان ښار د پروژې سیمې یو اوسیدونکی حبیب رحمان د خوراکي توکو د بیو پر لوړېدو انتقاد کوي او له طالبانو غواړي چې په بازار کې نرخونه کنټرول کړي.
کاروبار باندې نسبت د حکومت گذشته خیلی خوب بود. روزانه ما
از موږ کاروبار شو، هر ورځ می 300 افغانۍ ګټلې او روزګار می پرې چلیدو. خو اوس د ورځې 100 افغانۍ نسم ګټلای. خوراکي توکي هم لوړ سوي دي. اوس د روزګار چلول راته ډیر ګران تمامېږي. موږ له اسلامي امارت څخه غواړو چې د خوراکي توکو نرخونه د کنټرول کړي او خلکو ته د کار او مصروفیت پیدا کړي.
د نوموړي ولایت د محمد یوسف امرخیل په نوم د خوراکي توکو عمده پلورونکی وایي چې په هیواد کې د بانکي فعالیتونو درېدل او د بهرنیو اثارو د ارزښت لوړېدو له امله د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې دي.
د خلکو مشکلات ځکه زیات ده. وخته به خلکو لوی لوی کورو 6 لیتر به اخیستل، 10 لیتر به اخیستل. اوس هغه خلک 3 لیتر اخلي، 5 لیتر اخلي، 4 لیتر اخلي. خلکو څنګه پیسې نشته. لویه وجه یې ډالر ده. ډالر ګران سوي دي. موږ سهار مال خرڅو 15 لک 10 لک افغانۍ مال خرڅو، دا بیرته مازدیګر څه ډالر اخلو. مکمل د موږ ګټه خوړې ده، نور آنوده تاواني سوي یاستو.
د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي له طالبانو غواړي له نړیوالو سره خپل سیاسي تعاملات عادي کړي چې دوی په رسمیت وپیژني تر څو په هیواد کې شته اقتصادي ستونزې هوارې شي او په بازارونو کې به د خوراکي توکو بیې هم راټیټې شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د کونړ او نورستان ترمنځ سرک لا هم کنډو کپر پروت دی. په دې اړه یو راپور همدا یوه شیبه وروسته تاسو ته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې یوه یادونه ضروري بولم. هغه دا چې د همدې خپرونې په دوهمه نیمه کې د 15 دقیقې اونیز بحث لرو. دا خبره مې مخکې هم یاده کړه او په دې خپرونه کې نن د افغانۍ د بیې د ټیټېدو په اړه او د دې پرمختګ اثر په افغانستان کې د خوراکي موادو د بیو پر لوړېدو او د ژوند په نورو اړخونو باندې له کارپوهانو سره په دې موضوع بحثونه کوو او څېړو یې. خو اوس دا راپور راخلو. د کونړ او نورستان ترمنځ سرک لا هم ویجاړ پروت دی او خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د دې سیمې خلک اندېښنه لري چې که د واورو ورخت پیل شي نو دا لاره به بنده شي او د دوی ستونزې به نورې هم زیاتې شي. خو په نورستان کې د طالبانو چارواکي بیا وایي چې د سړک څه برخې ترمیم کړي دي او د ژمي لپاره هم پوره چمتووالی لري.
د نورستان مرکز پارون اوسیدونکي وایي د تیر حکومت پر مهال چې د کونړو پارون ترمنځ د سړک رغولو کومې چارې روانې وې، له تیرو څلورو میاشتو څخه یې کارونه بند شوي او سړک کنډوکه پر پاتې دی. د دوی په خبره چې که د واورو پیل کېدو وړاندې دغه کنډوکه پر سړک ترمیم نشي نو د لږې واورې ورېدو سره به یې لاره بنده شي او دوی به له ګڼو ستونزو سره مخ شي. د پارون قومي شورا مشر مولوی کریم الله ازادي راډیو ته وویل
تر عموم پارون اخري کلی پوری سړکونه ډیر خراب شوی دي. سره داغه نه شي باران هم نه دي شوی، خو بیا هم سړکونه کنډې کبر شوی دي. کم ځای کې چې پلچکونه جوړ شوی دي په هغه ساحو موږ وایي چې دو طرفه ډکول وشي، دا سړک چې چپ روان دی هغه سیده شي، نږدې به هم شي او مریضان یا بل
د پارون اوسیدونکو وایي د طالبانو له راتګ وروسته څو ځله دغه ستونزه د یاد ولایت چارواکو سره شریکه کړې ده، خو لا هم نه د سړک جوړونکي شرکت بیرته خپل کار ته راستون شوی او نه هم فوایدامې داسې کوم کار کړی چې ورسره وران ویجاړ سړک ترمیم شي. په نورستان کې طالب چارواکي بیوی په څو تیرو ورځو کې د پارون سړک یو څه برخې او پلچکونه ترمیم کړي او خلکو ته ډاډ ورکوي چې په ژمي کې به سړک بندېدو ته پرې نږدي. په یاد ولایت کې د طالبانو لخوا د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی عبدالرحیم فاروقی ازادي راډیو ته وویل
د نورستان مرکز پارون نه تر کونړ پورې غځېدلې سړک کې د ژمي په موسم کې د ترافیکو پر مخ کومې ستونزې او حوادث ایجادېږي، د دې ستونزو د حل او رفع په تړاو لازم چمتووالی لرو. ولسونو ته اطمینان ورکوو د نورستان لویه لار به د ترافیکو په وړاندې څلیرې ساعت خلاص به وي.
د پارون او اسداباد ترمنځ سړک چې شاوخوا 100 او 120 کیلومتره اوږدوالی لري، د تیر حکومت پر مهال له پارون څخه د 200 کیلومترو د قیر کولو قرارداد شوی و چې 12 کیلومتره یې قیر کولو ته چمتو و. خو په هیواد کې د نوي بدلون سره یې چارې بندې شوي چې ورسره جوړ شوی سړک هم کنډوکه پر شوی او خلک د قراردادي شرکت بیرته راغوښتل او کارونه پیل کول غواړي.
تاسو لا پیغامونو
طالبان ورونو تاسو افغانستان کو ټول کار فری دی د دیا شغام وخره. دومره خبر دغه ده کته سه د عوام سره خلکو سره صحیح رویه ونه کوي، خپل مرضی کوي. دغه خلک ټول د یشتا اعتبار ورکوي، دغه به تاسو ته ډیره په ضرر تمام شي. او د خلکو سره ښه رویه وکړئ، کوم خلک چې د کارونو نه باسلی دي به بیا ولګوئ. زه دا خبره درته کوم د تاسو دپاره چې تاسو ډېر 10 کاله که بعد نن بیا راغلی یې، او چې داسې نه وي چې دریمه شپه به بیا په تاسو سه ډنګونه اخیستي وي. دوام چې کومې ژبې تاسو کړي دي بین المللي سره د افغان متحده سره شبو باندې ودرېږئ، که ونه درېږئ دغه به خیر پیغه ژبه به تاسو به بیا هم درېږئ او هلته به بیا تاسو عزت هم نه وي. او داسې کار دی چې دوام دی بدینه چې کوم کمک راځي دغه یغه خلکو ته د خدای ریدي به وروړي، د خدای رسول ته د وګوري، قرآن ته د وګوري. دا کومکونه نه وړي هغه خلکو ته دې پرېږدي چې کوم کونډې دي یتیمان دي، یغه ته د کومکونه ورکړي. د خدای په لار لاړ شئ، صحیح حقیقت خلکو ته د کومکونه ورسوئ. ډېر په عذاب دي خلک. وسلام.
هلمند ولایت د کډیسی د ولسوالۍ د تر پاړي کې اسدالله
دا نواز وړ مقامات ورسوي د عظمت د زریات اداره چې د ډیره پاشه د اداره ده د کجکی ولسوالۍ د کجکی بازار نه دې علاقې نه ورجوړي نه خلکو ته اجازه ورکوي د پنځو غلو دپاره چې د هغو شخصي ګټې په بل بازار کې دي او نه د اډه رانقل کوي نه د هغه میله یا ګنج رانقل کوي نه د مشرو اډه رانقل کوي. مسلمانان یو سبا کړو خو د درو څلورو د شخصي ګټو دپاره وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
زموږ غاګل ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو د راپورونو برخه همدومره وه. په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام 25 دقیقې اونیز بحث پیلېږي. خو دا وخت د ماسپښین 12 بجې او 13 دقیقې دي. د خبرونو لنډیز له اسدالله لودین نه اورو.
په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو واکسین د 2021 کال وروستای کمپاین نن پیل شو. د طالبانو د حکومت عام روغتیا وزارت د دې واکسین د پیل خبر ورکړی او ویلي دي چې د دې کمپاین مالی او تخنیکی ملاتړ د روغتیا نړیوال سازمان او یونیسف دي. ټاکل شوی چې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې په افغانستان کې د روان اقتصادي او بشري ناوړ وضعیت په اړه خبرې وکړي. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي د کرونا ویروس د وروستیو ټیسټونو نتیجه ښیي چې 12 کسان نوي په دې ویروس اخته شوي او 2 کسان د دې ناروغۍ له کبله مړه شوي دي. په کله نه چې طالبان په افغانستان حاکم شوي د روغتیا وزارت چارواکي وایي چې هر ورځ شاوخوا 200 سمپلونه اخیستل کیږي. د کاناډا په انټاریو او تورانتو ښارونو کې د افغان ورزشکارانو د ټولنې کلنۍ جشن سږ کال د افغانستان خلکو ته د بسپنې د راټولولو لپاره ځانګړی شوی. د امریکا د متحده ایالاتونو په جنوب او منځني لویدیځ کې د سختو طوفانونو له امله لږ تر لږه 94 کسان مړه شوي، په لسګونو نور لا درک دي او څو ښارونه بشپړ ویجاړ شوي دي. د اسرائیل صدر اعظم نفتالی بنت پرون د لندۍ په 21مه متحده عربي اماراتو ته ورسید. بنت د اسرائیلو د تاریخ لومړنی صدر اعظم دی چې اماراتو ته په رسمي سفر ورځي. او د جرمني صدر اعظم اولاف شولتس پرون د پولند په پلازمینه ورسا کې ل خپل پولندي سیال ماتیوس مراویس کې سره وکتل. دواړو مشرانو د کډوالو د بحران د اوکران په سرحد کې د روسي ځواکونو د شمیر د زیاتېدو او د نارج ستریم 2 په نوم له روسي څخه اروپا ته د غازو د نلیکې پر اړوندو مسلو خبرې وکړې.
دو خبرې دی، یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
25 دقیقې اونیز بحث به همز احمد تکل ستاسو هر کلی کوم. په افغانستان کې د اثارو د بدلولو تر ټولو لوی مرکز شاهزاده سرای او د دې سرای صرف د صرفانو ټولنې غړي وایي چې د افغانیو پر وړاندې د ډالرو بیه په بېساري ډول لوړه شوې ده. نن د کابل په شاهزاده سرای کې یو ډالر په 110 افغانۍ تبادله کیږي. د شاهزاده سرای صرفان له افغانستان بانک څخه غواړي چې د ډالرو د بیې د لوړېدو د مخنیوي لپاره عملي ګامونه پورته کړي. دوی وایي چې بانک باید مداخله وکړي. د افغانیو په مقابل کې د ډالرو د بیې لوړېدل یا برعکس د افغانۍ د بیې راټیټېدل کابل ښاریان هم اندېښمن کړي دي. د کابل ښار اوسیدونکي د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې دا وضعیت کنټرول کړي، کنه خلک به له لوږې مړه شي. همداراز له ولایتونو څخه هم په راپورونو کې تاسو واورېدل چې د افغانۍ د بیو د لوړېدو له کبله د اړتیا وړ موادو بیې لوړې شوې دي او خلک وایي چې د ژوند کولو لپاره اوس له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. د شاهزاده سرای یو شمېر صرفان وایي چې د افغانیو په مقابل کې د ډالرو د بیې ټیټې لوړېدل اوبښۍ د هیواد په سیاسي وضعیت پورې تړاو لري او اړتیا شته چې طالبان د میرمنو او نجونو په ګډون د افغانستان د اوسیدونکو د بشري حقونو د تامین لپاره د نړیوالې ټولنې غوښتنې ومني. صرفان د طالبانو له حکومت ته غواړي چې د ډالرو پر وړاندې د افغانیو بیه کنټرول کړي، کنه دا وضعیت به د افغانستان او د ولایتونو او ښارونو اوسیدونکي له یو ستر ناورین سره مخامخ کړي. ازادي رادیو په دې برخه کې د افغانستان بانک او د طالبانو د چارواکو د نظر دی اخیستو هڅه وکړه، خو د راپور د خبرېدو تر وخت په دې کار بریالي نشو. د افغانستان کې د طالبانو د حاکمیت رئیس د افغاني په مقابل کې د ډالر او بیا په بیساري توګه لوړه شوې ده، که څه هم د افغانستان بانک او طالبانو چارواکو په وار وار ټینګار کړی چې په بازارونو کې د اسارو بیې کنټرولوي، خو د دې هیواد اوسیدونکي نیوکه کوي چې ګنې د طالبانو حکومت د دې اقتصادي کړکیچ د مخنیوي لپاره واضحه طرحه نه لري. په 25 دقیقې اونیس بحث کې پر همدې موضوع خبرې کوو. د نن په بحث کې د اقتصادي چارو شنونکی تاج محمد تلاش په مستقیمه اړیکه را سره دی. همداراز موږ په تمه یو چې د سوداګرۍ د خونو مرستیال یونس مومند هم چې مخکې له موږ سره په دې خپرونه کې د ګډون ژمنه کړې وه وروسته په خپرونه کې را سره یو ځای شي. تاسو قدرمنو اوریدونکو هم کولای شئ چې په دې برخه کې خپل اندېښنې او خپلې پوښتنې د ازادۍ راډیو د ټلیفون په شمیرو موږ ته موږ سره شریک کړئ او له میلمنو نه خپلې پوښتنې وکړئ. زه پاتې د ټلیفون شمیرې تاسو ته وایم چې البته دواړه د ازادۍ راډیو د سټوډیو شمیرې دي 00 420 22 12 1 40 1 تکراروم یې 00 420 22 12 1 40 1 او د ازادۍ راډیو د واتس اپ شمیره ده 00 220 12 40 1 تکراروم یې 00 220 12 40 1. که واتس اپ لري نو د واتس اپ د تماس له لارې په دې خپرونه کې راسره اوسئ، خپلې پوښتنې او اندېښنې په دې مسله کې راسره شریکې کړئ. ورزو د خپرونې میلمه ته تاج محمد تلاش صاحب تاسو نه ډیره زیاته مننه کوم چې په دې برخه کې په دې خپرونه کې د ګډون بلنه مو ومنله. راپور کې مو مخکې واورېدل چې د شاهزاده سرای صرافان دوی ادعا کوي چې د افغانستان اوسنی روان وضعیت او روان سیاسي کړکیچ د افغانۍ د ارزښت پر ټیټېدو اثر لري. کولای شي چې دې باندې لګ نور رڼا هم واچوي؟
د لوی خدای په سپیڅلي نامه تکل صاحب سلام. تاسو ده د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته درناوی وړاندې کوم او د ټولو افغانانو د وخت په خیر وي. فکر کوم چې دا بس یو تخصصي او یو مسلکی بس ته ضرورت لري. که فرصت وي زه به د افغانستان بانک په جنو کړنو باندې رڼا واچوم، د قانون په بنسټ باندې، او په دې لړ کې به بیا په نورو چړنیزو مسایلو باندې راشو.
او مهرباني وخت شته د زمونږ سوال جواب سره کوو. بله مهرباني تلاش صاحب، فکر کوم چې د تلاش صاحب اړیکه لمونږ سره پرې شوه. قدر منوریدونکو تاسو د ازادۍ راډیو ځانګړی بحث 25 دقیقې اونیز پروګرام اوري. د نن خبرونه کې د افغانۍ د ارزښت پر ټیټېدو خبرې کوو چې په ټول هیواد کې د خلکو لپاره خورا زیاتې ستونزې رامنځته کړي دي او خلک شکایت کوي چې د افغانۍ د بیې له لوېدو سره د ارتیا وړ توکو بای هم لوړې شوې دي او په داسې حال کې چې افغانستان له سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دی. نو دوی وایي چې د خرید یا د توکو د اخیستو توان د دوی ډیر زیات کمزوری شوی او حتی نشي کولای چې عادي د خوړو مواد د خپلو کورنیو لپاره برابر کړي. لکه غلی تلاش صاحب سره بیا وصل شوي یو او بخښي چې زمونږ اړیکه پرې شوه. تلاش صاحب مهرباني وکړئ تاسو خپلې خبرې ته دوام ورکړئ.
تکل صاحب محترم، مظفر وایم چې اول خو د افغانستان بانک ډالري زیرمې 70% کمی شوي دي او 30% شتون لري، چې د ډالرو د قیمت په اړه باندې د افغانستان په صرافانو ټولنه بازار کې ډیر منفي اغیز غورځولې دي، چې باعث دې شوی چې ډالر او بهرني اسعار د افغانیو په وړاندې قیمتونه لوړ شي.
مهرباني بیا هم د خغلی تلاش اړیکا پرېښو. قدرمن اوریدونکو تاسو کولای شئ چې په دې خبرونه کې هم ګډون وکړي او که اندېښنې سوالونه او پوښتنې لري کولای شئ چې د ازادۍ رادیو په دې خبرونه کې له اوریدونکو سره شریک کړئ. زما تخنیکي همکار میر احمد ساپای هڅه کوي چې د خبرونه له میلمه خاغلی تاج محمد تلاش سره چې د اقتصادي چارو شنون کړي یو ځل بیا زموږ اړیکه ټینګه کړي. تر هغه وخته چې دا اړیکه ټینګیږي یو اوریدونکی لرو مستقیمه اړیکه باندې را سره د مهرباني وکړي ځان معرفي کړي او بیا خپل نظر یا پوښتنه وایست.
مته ولا خلیل زیم د کونړ ولایت څخه
مهرباني وکړي. خلیل زای صاحب
خالد زای صاحب
سم ده تاسو نوم خو مسیه خالد زای
او خالد زای صاحب
او مهرباني وکړي
مهرباني ته پوښتنه ده چې امارت اسلامي تاسو مخکې خبرو کې ویل چې کوم واضح تر هنه لري د اثر د کنټرول په وړاندې یا اقتصادي پرمختګ په وړاندې نو څنګه به وکول شي چې دغه نرخونه کنټرول کی او داشته ناورین ختم کی ځکه افغانان ډیر بسخ حالات کې دي دی وی روپی درک چا سره نه لګیږي کار نشته روزګار نشته نو څنګه به وکول شي چې دا نرخونه کنټرول کی دا افغانۍ په وړاندې داشته ناورین ختم کی ځکه چې افغانۍ د سخت روان یو د ډالر په وړاندې د نور اثر په وړاندې ختمي کی نو ډیر افغانان به د سخت مشکلات سره مخ کړي.
خالد زای صاحب را سره اوسه استاسو پختنه له تلاش صاحب سره د خبرونه له میلم سره هم شریکو مګر اوس بیا له هغه سره وصل شوی خو زله تاسو نه پختنه کوم چې تاسو څه کار کوئ څه او څه وظیفه لري او په ورځنی ژوند کې مو څه تغیر راغلی د ډالرو د بای لورېدو او د افغانۍ لورېدو سره
نو منګه خو زه خپل استاد یې مکنه او ماشراک څنګه واته در په ماشراکي هغه د درې څلور مشت کیږي چې بنشوي ده اوس یې فکر کوم چې کنه روان دي تمه راکړې چې و بشي کنه خو په دې ماش باندې چې نرخونه فتیږي د کورنۍ چلول ډیر سخت دی او ګران کار دی او فکر کوم دا مشکل به ټول استادانو سره ورس
استاد یعنی د خوانځي استاد یست که د کوم په انټونیا دارالمعلمین استاد
دارالمعلمین استاد یم
تیراله تاسو کومه طرح لري مخکې لدی چې زمونږ میلمه په دی باب خبري وکي
نو کار دغه طرح د تجارت پیوړ شي بازار ته ډالر وړاندې شي داخلي تولیدات زی چې خپل باندې کول شي د افغانۍ د لوړېدو مخونه سیسه کا ډالر په بازار کې تر دې نرخ خپل خطر الويږي ډالر ته ضرورت چې څومره دی راغومره به ورته ډالر ډیر پیدا کیږي یعنی د افغانۍ په وړاندې به شاید ډالر به ته کنټرول شي.
ډیر مننه خالد زای صاحب تلاش صاحب یو ځل بیا د ټلیفون په اړیکه را سره دی دا دریم ځل دوهم ځل دی چې زمونږ اړیکه پرې شو. تلاش صاحب خدای دې وکړي چې په پاتې خبرونه کې را سره اوسي او بیا زمونږ اړیکه اخلال نشي. تاسو د خالد زی صاحب خبرې هم واورېدلې خو لومړی خپلې خبرې وکړي او وروسته لږه به د اوریدونکو پوښتنې ته ځواب وایست.
نن نه زه هم په دې هیله یم چې تخنیکی ستونزه بیا رامنځته نه شي او دا بس په مسلکي توګه او د حل لارې موږ او تاسو او اوریدونکو ټول سره شریکی کړو تر څو چې دا مشترک درد یو کار ورته پیدا شي. دویمه خبر دا د جناب تکل صاحب چې په خصوصي بانکونو کې د ډالري زیرمې مخ په کمیدو دي او مخ په خلاصېدو دي او کوشش کوي چې خصوصي بانکونو ټولنه هم د ډالر یا محفوظ کړي او یا د افغانستان د خاور څخه قاچاق کړی وي باسي.
زمونږ اړیکه یو ځل بیا له تاج محمد تلاش د خبرونه له میلمه سره قطع شوه. هڅه کوو زما همکار میر احمد ساپای هڅه کوي چې به هم له د میلمه سره زمونږ اړیکه ټینګه کړي. مونږ هم درز د افغانستان د سوداګرۍ د خونوم رستیال یونس مومن ته هم په دې خبرونه کې د ګډون بلنه ورکړې ده ځکه د افغانستان د سوداګرۍ خونې د تجارتي مسایلو په اړه له ورځنیو جریاناتو او بدلونونو خبريږي. نو هیله کوو چې بیا هم له ښاغلي مومن سره وصل شو خو دا شیبه بیا هم تا تلاش صاحب را سره شو په خبرونه کې وصل دی مهرباني وکي خپل خبرو ته دوام ورکړي تلاش صاحب
تکل صاحب ما د سیویل چې د خصوصي بانکونو زیرمه هم د ډالري زیرمه په خلاصي دوی متاسفانه او نور ډالر دوی ته نه تزریقیږي او یا نه واردي شي بل دلیل دا غره چې متاسفانه د افغانستان بانک څخه هم کړنلار ورکه ده چې دوی څه شي وکړي په وسنی حالت کې دوی پالیسی هم هیڅ واضح نه ده او هم په داسې موارد کې باید دوی کوټلي ګامونه پورته کړي وای چې پیغه باندې هم بیا کولای شم چرنا واچوم
تلش صاحب مخکې لدی چې په نورو مسله وړاندې لاړ شي فقط په همدغه مسله کې چې تاسو یادونه وکړه چې تاسو وای چې مشخصه پالیسی نه لري د افغانستان بانک نو پالیسی خو په کارپوهانو او متخصصانو جوړیږي د افغانستان بانک کې د شیبه څوک مشران دي او آیا دغه کسان چې تخصص لري دغه سی یو کړکیچ د مخنیوي په برخه کې اوغشته اوس په کار په دندو کې شته او که هغه استل شوی دی له دندو
زه فکر کوم چې دې موضوع ته دوه لارې د حل موجود دي اول هغه د لومړی مسؤلیت چارواکي چې دي حقوقي او مسؤلیتونه دوی چې لري هغه تبدیل شوی دي او نشته دویم ارټیټ رتبه کسان چې د اقتصادي د افغانستان بانک ماشين چلوي هغه اتیا سلنه وګړي او هغه خلک چې مسلکی دي او تجربه لري په د افغانستان بانک د اوس شتون لري موجود دي هغه 60% کلیدي بس
له تلاش سیب سره یو ځل بیا زمونږ اړیکه پرې شو قدر من اوریدونکو د ستونزې په خاطر زه له تاسو نه ډیره زیاته بخښنه غواړم مګر د افغانستان د ټلیفوني اړیکو ستونزه همیشه هم دغه سیده چې نن یو څه زیاته تر پخوانه محسوسیږي اله دا چې تاسو مونږه وبخی ولې په هر صورت تاسو کولای شئ په غوښيبو کې چې زمونږ اړیکا له زمونږ له میلمنو سره پرې کیږي تاسو ته بلنه درکو چې راشئ په دې خبرونه کې برخه واخلئ اوریدونکو په لاین کې دی خدای اوریدون کی اړیکا پرېښوله بیا هم تلاش صاحب را سره دی تلاش صاحب مهرباني وکي
فکر کوم چې 80% کارکونکي د افغانستان بانک موجود دي او 60% هغه کسان چې حقوقي او کلیدي بستونه واغه د افغانستان په جغرافیه کې نشته خو کولای شي چې مختلفو مجازي لارو نه دیغونه هم مشوره واخیستل شي او اکثریت کار په دی موجوده سټاف باندې چې اتیا سلنه موجود دي له دوه کار واخیستل شي هغه متخصص کسان ورته ویلی شي مهمه دا ده زه فکر کوم چې څلورم فاکتور دا ده چې د افغانستان بانک د
یو ځل بیا له تاسو قدرمنو اوریدونکو نه بخښنه غواړم چې د موږ د میلما د خبرونه د میلما خغلی تلاش اړیکه قطع شوه خو یو اوریدونکی په لاین کې لرو چې ځان به معرفي کی او بیا به راته ووایي چې څه نظر لري او څه سوال لري مهرباني وکي ابل
اتقل کوم زه غواړم ان شاء الله
ستاسو غږ اورو مهرباني وکي 25 دقیقې او نس بحث دی
اسیر اسلام السلام علیکم
ستاسو اړیکه خوشته مګر د اړیکه کیفیت ډیر خراب دی موږ ستاسو هیڅ خبره نه اورو تلاش صاحب د خبرونه میلما د شیبه بیا هم رسره دی په خبرونه کې تلاش صاحب مهرباني وکي ستاسو خبرې قطع کیږي مګر موږ غا تسلسل د خبرو ته دوام ورکو مهرباني وکي
جناب تکل صاحب زه فکر کوم چې دریم موضوع دا ده څلورم فاکتور وبخښي چې اوس د افغانستان بانک دغه مدیریت شړېدلای ده د مالی وزارت د سوداګری وزارت او خصوصي سکتور باید یو مشترک عاجل کمیټه رامنځته کړي د ډالرو د بحران لپاره او دا مشترک کمیټه باید اول هغه مقدار پیسې چې د افغانستان بانک صرفانو ټولنه ته ورکوي
زمونږ اړیکه بیا هم پرېښوله بیا هم له تاسو قدرمنو اوریدونکو نه بخښنه غواړو مګر زمونږ بحث په 25 دقیقې اونیز بحث کې روان دی یو اوریدونکی په مستقیمه اړیکه سره دی بلې مهرباني وکړئ 25 دقیقې اونیز بحث دی تر هغه پورې چې زمونږ میلمه په لاین کې کیږي مهرباني وکړئ خپل ځان معرفي کړئ او بیا خپل نظر او پوښتنه وایست
سردار محمد يم سلامونه مې کې درته وړاندې کوم.
مهرباني وکړئ سردار محمد صاحب 25 دقیقې اونیز بحث دی. مهرباني وکړئ
لانګه کوم په منګه باندې ظلم مرګري ملتونه امنیا چور امریکایان څنګه ظلمونه کوي. دغه حالات که ډالر بیا خو ټول چې ډالر لګته و بیرته وي له موږ نه ډالر والا خو لاړه بیرته امریکا ته وي که بندیزونه ونه لګوي که دوی په موږ باندې دي موږ حکومت په رسمیت ونه پېژني خو له دې نه بهتره هل هم دي موږ کېږي. ولې نړیواله ټولنه په موږ ظلم کوي؟ ولې امریکایان په موږ ظلم کوي؟ موږ پیسې ولې نه راخوشي کوي؟ ولې په کوم قانون دوی حسابې کړي دي؟ دا یو ظلم ده که نه؟ که موږ سره ظلم کېږي خدای دې له دوی سره ظلم وکړي. وسلام پیتره.
ډېره زیاته مننه سردار محمد وو چې په دې خبرونه کې خپل نظر را سره شریک کړ. یو بل اوریدونکو هم په اړیکه کې دی. 25 دقیقې اونیز بس دی. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او بیا خپل سوال او نظر ووایاست. وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ.
بلی عزیزم د هلمند څخه خبره کوم. سلامونه تا ته مېلمنو ته ټول افغانانو ته خپل نیکی لی و سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام حاجی زای صاحب. مهرباني وکړئ.
خبره ده چې دا څلوېښت کاله یا پنځه څلوېښت کاله د افغانانو د ملت سره عدالت نه دی شوی. هر څوک چې راغلی دی دغه ملت یې ځپلی دی، دغه ملت یې ډنګ وڅاړولی دی چې څه زور یې رسېدلی خپل هغه وس و ظلم یې نه دی ځینې درېغولی، نه خارجي نه داخلي. عمر وز د تماراته څخه دا امید لرو یا دغه لرو چې دغه دوی وای وای دغه اسلام یو ډیر پهناوار یو ډیر د سولې یو ډیر دغه دین دی، یعنی د یو زور دغه نه دی. موږ غواړو چې دغه افغانان وز دوی نو کوي رحم باندې وکړي، یو ښه ژوند ورته برابر کړي، دا عقل هغه خپله ښه ژوند ورسره وکړي، دغه خدای چارواکي ښه ژوند ورسره وکړي. ځکه چې افغانان ډېر ځپل شوي دي، دا څلوېښت کاله جنګو د چاپو د امریکایانو د هر طرفه څخه، یعنې که دلته ستونزې بیخي ډېرې دا په ټلیفون کښې سړی نشي ویلی.
بله، اوس هم مونږ حاجزای صاحب په دې خپرونه کې په خاص ډول د افغانۍ د بیې په رالوېدو باندې خبرې کوو. تاسو کوم خاص سوال یا کومه خاصه اندېښنه یا پوښتنه لرئ؟
بلې لرو یې نو ولې نه لرو، خو دا چې دا اوس پرونه بله ورځ او دغه وړه په یوه قیمت و نن 1500 پر هغه باندې پورته شوي دي غوړي، خو هغه دغه خبره موږ په میاشت کې نه دي رانیولي، نشو رانیولی، څوک یې نشي رانیولی. هغه مرستې چې راځي هغه د هغه چارواکو په لاس کښې دي چې هغه هر سړي ته رسېږي نه، هغه غریب ته رسېږي نه، هغه په شناخو په شل لارو سره دغه کېږي. په دا شل کاله مو علاقه یاره مرسته لیدلې که نه؟ زه یو مهاجر یم چې زه خپل د ولسوالۍ څخه را دغه سوی یم، د دغه هلکان د مکتب دپاره په دې ښار کښې ما ګزاره کوله، اوس یم کوم د دغه مکتبو د دغه درسو دپاره د هلکانو اقتصاد مو هم ډېر ځي په دی. مګر خبره دا ده چې چا ته نه دغه کېږي، هغه خلکو ته رسېږي چې اشناخ لري یا د وخته سره تړون لري یا هغه په نیمایي سره را باسي. خو دا یو ماتیا ده چې ما بین ته راغلې ده، هغه غریب سړی چې ماښام د نه لري، هغه غوري چې دی د پاوتو او څو نه دي لیدلي، هغه ته ډېر کم رسېږي، یعنی په سلو کښې یو دوه پیسه ده که ورسېږي. نو دا خو پرګرد افغانستان سره یو ظلم دی، دا خو زما سره هم دی، د غریبه سره هم دی، د پیسه داره سره هم دی، د هر شی دا دی. نه ورځ په ورځ ګرانېږي، ورځ په ورځ یې څوک نه شي رانیولی، دا سړي زور نه پرسېږي. ته خپله دغه وکړه د یو مالي هم 6000 یا 5000 یا 10000 معاش دی، د ښاروالۍ د کارګر هغه به په دې کښې بیا چې داسې واټه هم سره خرابه شي، دغه به نو بیا د خپل روزمره ژوند په څه رقم مخته بوځي، څه رقم بیا دغه کې. نن افغانستان دغه شوی دی چې یعنی د زندګۍ دپاره ډېر یو سخت.
مننه حاجي زای صاحب.
واته اکل دغه خپل د یو اقتصاد دغه څخه ډېر سخت حالت کښې دی.
ډېره زیاته مننه.
معلومانو زور نه پرسېږي.
مننه حاجي زای صاحب.
مننه.
خدای دې وکړي چې د طالبانو چارواکي دغو اندېښنو او دې پوښتنو ته ځوابونه ووایي. د خپرونې میلمه د اقتصادي چارو شنونکی تلاش صاحب بیا هم راسره وصل دی. انشاءالله دا ځل به زموږ اړیکه لږه دوامداره وي، هیله من یو. مهرباني وکړئ تلاش صاحب بیا خبرونه تاسو سره هرکلای کوم. یو څه خبرې مهم واوریدلې دي ملمنو د ازادي رادیو د اوریدونکو، تاسو خپل خبرو ته دوام ورکړئ. مهرباني وکړئ.
تکل صاحب محترم، ما بل خبره چې ډیره جدیده دي د پاره کوله چې د ډالر نرخ کنټرول شي. ګوري هر مقدار پیسې چې ډالر چې د افغانستان بانک د صرافانو ټولنه ته ورکوي، هلته متاسفانه هیغه مافیایي کړوی ته ورلویږي دا ډالر چې دوی د افغانستان د جغرافیا څخه قاچاغ کوي. اول هیغه کسانو ته باید دا ډالر ورکړل شي چې د افغانستان د پاره ارتزاقي مواد واردوي، لکه وړه، غوړی، تیل، غاز او اولیه مواد چې د افغانان او یو انسان بدون دغه نه ژوند په مخ نسی بولای. دا مستقیم ډالر باید د افغانستان بانک د تجارانو ته د صرافانو د ټولنې په واسطه ورکړي، وارداتي دغه اولیه توکي واردوي، نه هیغه کسانو ته چې په لاس ورسی چې د افغانستان د جغرافي څخه ډالر زیرمه کوي او یا د وخت په تیریدو سره بیرته بازار ته عرضه کوي په لوړ قیمت، چې دا یو ډول اقتصادي ډمپینګ سیاست ده او بل د قاچاقو د ډالرو د لپاره لار هواریږي. دا ډیره یو اساسي او تخنیکی نقطه ده چې د افغانستان بانک د سرای شاهزاده یا د تصرفانو د ټولنو د مسؤلینو سره باید دا موضوع حل کړي. ولې ورځ تر بلې د ډالرو قیودات زیاتیږي او زیرمې ختمیږي او اجناس په ډالرو افغانستان ته راوارديږي او بل اخر افغانان به د دس خطرناکو کړهونو سره لاس او گریوان وي، چې حتی زباورمند یم چې لس ګرامه ډوډۍ به په ډیر غټ قیمت هم په افغانانو ته پلاس ورنسي.
مننه.
او تلاش موږ او ټول افغانان سوځو.
بله،
بل خبر مې دا کوله.
ما دا پښتنم کوله تلاش صاحب. تلاش صاحب او بخې ما دا خبرم دا پښتنم کوله چې وستا سو مخ یادونه وکړه چې د افغانستان بانک زیرمی او یا فیصد زیرمی تشیشوي دي، او زمنن دامو ویلي چې اوس چې طالبانو د طالبانو حکومت کوم ډالر بازار ته عرضه کوي، ساده شاهزاده سرای او نور لارونه دا بهر ته وړل کیږي، نو دا اوس چې نړیوالې ټولنې ویلې دي چې 230 میلیون ډالر د افغانستان د بیا رغونې د صندوق نه یو 230 میلیون ډالر ته اجازه ورکړي چې افغانستان ته د یونیسف او د ډبلیو اف پی د ادارو لخوا افغانستان ته انتقال شي، دا یو څه په بازار کې اغیز کولای شي.
تکل صاحب، دا 230 میلیون ډالر نسبت یو 40 میلیون وګړو ته په یو جغرافیا کې، دا د ماقت وخت د پاره، نهایتا د شلو او یوې میاشتې د پاره د ډالرو توازن د افغانۍ په وړاندې ساتلی سي. اما د 25 او شلو ورځو بعد نه متاسفانه چې دغه ډالر د افغانستان اقتصادي نظام ته تطبیق شي، بیا نشي کولای چې دا وساتي او بیا د ډالرو اوچتو لوړېدا یا ګراف لوړې شي. نو په دې مواردو کې بیا هم ځینې مافیایي کړۍ په تجارت او په ډالرو په تجارت کې ګټه کوي او ځینې خلک به د ډیرو قوي نقصاناتو سره مخامخ.
مننه. تلاش صاحب، د خبرونه پروسه یو شیبو کې یو کل لطفا او بخی چې وخت زمون کم دی، که په لاندو ټکو کې راته وایست په یو دقیقه کې خبرې را لاندې کوي چې څه په کار دي د طالبانو لپاره، څه په کار دي چې یو دوه درې دغه کارونه وکړي چې دغه ستونزه فوراً حل شي.
اول په افغانستان کې د نرخنامه د اولیه موادو د پاره وټا کی هر چا چې د غنه سرغړونه وکړه مجازات دي سي. دویم، خصوصي سکتور د ټیکس او مالیه معلومه سي او 50 نه او یا 50% مافیات دی ورکړل شي په اولیه موادو کې چې افغانستان ته واردېږي او خدمات مختلفو سیمو ته رسي، یا باید واضح وي د نرخنامې په اساس باید خدمات د افغانستان په جغرافیا کې ارعاسي او نرخنامې نه باید تجاوز ونه کړي. دریم، نړیوال د دې ته قانی سي چې سیاسي غوټه د اقتصادي غوټي سره نه تړي، بلکې په اقتصادي ډیپلوماټیکو لار دي کنګل سوی روپی را پریش دي په مختلفو فیصدي باندې او معیارونه د طالبان باید تضمین کړي، د شفافیت، د مالی فساد او همدارنګه د مافیایي کړیو ترڅو چې وکولې سي اقتصادي نظام په پښو ودري، او همدارنګه چې
سیمایز هیوادونه دی اغه پروژې چې په افغانستان کې سرویسی وی دی او تخنیکی چارې مخته تللې دي دغه کار دی عاجل پایل کړي چې دی وخوانه باندې کار زمينه برابر شي او د بل خوانه په خدمات لوړ شي باورمند یم چې دا حالت کنټرول کیږي.
تر زیاته مننه د اقتصادي چارو شنن کې تاج محمد تلاشو چې د 25 دقیقې په اونیز باس کې نن د ازادي رادیو ملمو د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. د ازادي رادیو په پاتې خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو چارو په اړه نور راپورونه، مطالب او مرکې په زړه پورې دي وایوري.